افغانستان کې سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکي کسان وژل شوي دي. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دې هیواد کې د اقلیت ترک ټبرو ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شرم وباله. په جرمني کې د امریکا سفیر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته شوی میکانیزم د واشنګټن سیاستونو ته بې احترامي ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین کې د عملیاتو په ترڅ کې ملکي کسان وژل شوي دي. په هغې خبر پاڼه کې چې نن د هلمند والي له دفتره خپره شوې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ په سیمه کې د ملي امنیت د 03 په نوم قطعې کړي ګڼ شمېر طالبان وژل شوي او یو شمېر یې نیول شوي دي. خبر پاڼه د 15 طالبانو د وژل کېدو او 10 نورو د نیول کېدو تر څنګ 10 وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله هم تاییدوي او وایي چې له یوه کوره د ملي امنیت پر ځواکونو برید شوی و چې په ځوابي ډزو او هوایي بمباري کې څلور ملکي وګړي ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې د دغې پېښې په اړه پلټنه پیل شوې ده. د طالبان ویاند قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د خپلو ملګرو وژل او نیول رد کړي او هغې ملکي کسان یاد کړي دي. دغه عملیات د هلمند سنګین ولسوالۍ د پوزکي په نوم سیمه کې شوي دي. د اورزګان کندهار لوی لار باندې د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شي. په جنوب کې د 215 اتل قلور دو چارواکي وای دغه لوی لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو له حضور پاک شو. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي و له ډیر شو زیات وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې قلور دو رئیس ارکان شفیق الله رسولزی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته دغې لارې د وضعیت په اړه وویل.
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونو باندې شکولی، ماینونه دی عام خلکو پر مخ فرش کړي. زمون پاکاری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمون پرسونل پی لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عام خلکو په مخ باندې دا لاره خوشي وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوشي.
پس مې کړی ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لار له تیرو دریو کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په جرمني کې د امریکا سفیر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته شوی میکانیزم د واشنګټن سیاستونو ته بې احترامي ده. ریچارډ گرینل د جرمني له فرانکفورټر الګماین زونتاک سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوي ویلي چې د انسټکس په نوم دغه د مالي چارو میکانیزم د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو هڅو مخه نیسي چې هدف یې پر تهران فشار راوړل دي چې د خپل اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه بیرته د خبرو اترو میز ته کښېني. گرینل د امریکا سیاست د ترامپ دکتورین وباله او زیاته کړه چې د امکان تر حد له سختو بندیزونو د استفادې تر څنګ د خبرو ور هم پرانیستی دی تر څو وګورو چې آیا هغه کولی شي د رژیم په ځینو کړوړو کې بدلون راوړي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د جنوري په 1 دغه میکانیزم چې ایران ته د مالي سرچینو د لیږدولو امکانات برابروي پرانیست. دغو درې وړو هیوادونو دغه اقدام د امریکا د بندیزونو د مخنیوي او له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره کړی دی. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دې هیواد کې د اقلیت ترک ټبرو ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شرم وباله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقسوی پرون وویل دا یو واقعیت دی چې چین د خپلې خوښې خلاف له 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجن کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې اویغور مسلمانان په دې سیمه کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادا وروسته له هغې کوي چې د د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوې ډلې په دې وروستیو کې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په چین کې نږدې 1 میلیون ویغوریان او نور ترک تبری اقلیتونه په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کیږي. پیکینګ دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې له خلکو سره مرسته کیږي چې له تروریزم څخه لرې او په ټولنه کې بیرته ځان ورګډ یا مدغم کړي. ویغوریان چې د چین شاوخوا 15 میلیون نفوس جوړوي له اوږدې مودې راهیسې له هغه چلند شکایت کړی چې د پیکینګ د مقرراتو په چوکاټ کې له دوی سره کیږي. د امریکا پوځ روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ پرون په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې دغه حملې د ګندرشی او باریری ښارونو ته نږدې سیمو کې شوې دي. په سومالیا کې پر الشباب سخت دریځ ډلې د پنټاګون لخوا د زیاتو شوو حملو په ترڅ کې د ګندرشی ښار په دې وروستیو کې د امریکا د څو هوایي بریدونو شاهدو. الشباب چې له القاعده سره اړیکې لري د سومالیا د حکومت د نسکورېدو او په خپل تعبیر د سخت اسلامي شریعت د جاري کېدو هڅې کوي. خبرونه ملازه دی رادو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی ازدی رادو په وی پانه کې شته پته مودا ازدی رادو ټکای اورګیا ازدی رادو ټکای کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو لنډه خبري برخه هم لرو. د وسلوال طالبان سره د سولې روانو هڅو په باب به د افغان ولسمشر د ویان د وروستیو څرګندونو په باب واوري. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو خو اوس مو خبر ترلاسه کړ چې افغان ولسمشر ننګرهار ته تللی دی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله شینوار صاحب، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اشرف غنی د څه لپاره جلال آباد ته تللی دی، یعنی ننګرهار ته.
نننی سفر د ولسمشر نتاتی ډول سفر و چې اکثره خلک سحر وختي خبر شوي دي. خپله د ولسمشر دغه سفر هم د شینوار لوی ولسوالۍ غنی خیل اسانی نظامي کندک دی، دغه ته سفر کړی دی او د ننګرهار د مختلفو قومونو د ټولو ولسوالیونه قومی مشان سپینگیری دی غونی تور بلیدی دی چی دغه غونی تعداد هم زرګونه تر رسیدي، یعنی شاوخوا 2000 کسانو په تعداد کې خلک ورته راټول شوي دي. بل مهم مسله دا ده چې دی خو د ولسمشر دغه سفر هم ناڅاپي او رسنۍ هم وطني دعوت شوي، غوښتنه هغه کړې و چې رسنۍ باید غونی ته دعوت نشي او کله چې غونډه خلاص شو دغه جزئیات به د ولایت مقام د خوان رسنۍ سره شریکيږي. خو تر کومه ځای چې دغه سفر په تړاو موږ معلومات د سیمې د خلکو د غونې راټول کړو، مخکې هم ولسمشر په پام کې و چې هغه ننګرهار ته سفر وکړي د شینوار او ساحو ته، ځکه هغه ساحه چې فارت دایش وسلوال پکې فعال او ډېر وخت وروسته د دایش وسلوال وځپل شو، نو هغه د سفر یو هدف هم همدغه و چې هغه ساحو ته چې مخکې دغه سیمې د دولت وسلوال مخالفینو سره یې اوس پاکې شوي دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاني سره چې موږ وغږېدو د هغه د خبرو له مخې چې د ولسمشر د دې سفر یو هدف هم د ولسی پاسون کوونکو ملاتړ او ستاینه ده، ځکه د همدغه ولسی پاسون کوونکو په ملاتړ او ستاینه دغه د سیمې نه دایش او طالب وسلوال پاک شول. او دا رنګه په دغه ساحو کې چې پخوا دایش او طالب وسلوال ځای پر ځای شوي وو، د اکثر خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د خلکو غوښتنه هم دغه وه چې بیرته دوی غواړي خپل مینو ته ستانه شي، ولې له بده مرغه چې هلته هېڅ روغ کور نه دی پاتې. او درې مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو دغه سیمې د خلکو د خوانه چې اوازه خپره شوې وه، هغه د ولایت غوښتنه وه. نو وبه کتل چې ولسمشر په دې سفر کې ولس سره وړي دي او په کومو برخو کې ورسره ژمنې کوي.
بله شینوار صاحب، کله چې رسنۍ دې لوی غونډې ته نه دي بلل شوي، نو ولس به څه خبر شي چې اشرف غني ولس ته څه وینا وکړه او څه ژمنې وکړلې او د څه لپاره راغلی وو؟ آیا د امنیتي دلایلو له امله رسنۍ دې غونډې ته نه دي بلل شوي؟
دلیل نه خو در شوی پرون ماخام ناوخته دی چې کل دغه موضوع رسنۍ سره شریک شوی ده. په وار وار ټینګار سره بیا هم دولت مقام بخنه غوښتله چې موږ ته سپارښتنه شوې ده چې رسنۍ مه راداوتوئ، یوازې ولسي غونډه ده او باید ولسونه راشي. نو هماغه و چې یوازې ولسونه غوښتي دي، رسنۍ نه دوی غوښتي. دوی ویل چې دې په خاطر چې بیا دغه غونډه کې کوم ژمنې چې کېږي هغه مواد به د ولایت د مقام دخوانه رسنې سره شریکي کی حکومت برخو کې تعهدات شوی هغه مازیګر دی رسنې سره شریکي
بل ډیر مننه شما مو چنوار له جلال آباد را سره او چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه نور معلومات را سره شریکول. خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تمکیک او د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوری وای وسلوال طالبانو د بهرنی ځواکونو پاتې کېدو ته خپل زمینه برابره کړې ده. ښاغلی چخان سوری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان کولی شي چې له قید و شرط پرته د حکومت سره خبرو ته انکېني. خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زیب راپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي، خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید صفر ته راکم شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشیم.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چه در افغانستان حکومت پر وتر کار کوي چې پر اساسیه په افغانستان که در بهرنیو ځواکونو شمیر حد اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسی د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کی، هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي، د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې سته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
If we could get a peace agreement
دوی د افغانستان لپاره بشوي چې تر جولای مخکې د سولې موافقه وسی او طالبان هم د پروسې تراول د سولې موافقه به د سولې ایزو انتخاباتو زمينه هم برابر کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقه ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونسی انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 25مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د کابل چاپي خپرونو او ورځپاڼو هم ځینې مطالب چاپ کړي دي. ناجیه صفی ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ او ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویزا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، امریکا د سولې د ټینګښت لپاره مذاکرات کوي، نه د خپلو ځواکونو د وتلو لپاره. په مطلب کې راغلي چې دا څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کړي دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې که طالبانو سره هوکړې ته ورسېدو او امریکا ډاډه شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به هم ترسره شي. د مطلب لیکوال لیکلي چې خلیلزاد ویلي امریکا د طالبانو په وعدو اعتبار نه لري او دا چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي له طالبانو به ضمانت اخیستل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي، د لویې جرګې غوښتنه د چا او د څه لپاره؟ په سرمقاله کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه یاران په پرله پسې توګه د اوسني نظام د راپرځولو غوښتنه کوي. هیواد لیکلي حامد کرزی چې مسکو ته تللی او تیره چهارشنبې هلته له نورو سره یو ځای د طالبانو سره غونډه لرله، یو ځلی بیا یې د لویې جرګې جوړولو غږ پورته کړی. خو د سرمقالې لیکونکي خبره ده چې په اساسي قانون کې د لویې جرګې د رابللو او اړتیا ټول موارد په وضاحت سره بیان شوي دي. په سرمقاله کې راغلي کرزی غواړي په دې ډول یو ځلی بیا ځان واک ته ورسوي، ملي ارمان خپلواکي ورسپانی بخپل سر مخاله کې د سولې پټړو غونډو او خبرو په اړه د حکومتي مشرانو او سیاسونو ترمنځ کترو کنایو او نشتاره خبرو ته اشاره سره لیکلی چې دا به هیواد د ناورین په لوري بوزي. په سر مخاله کې وړاندې راغلي د ستونزو ورځ په ورځ ډیریږي او باید ورته حل لار ولټول شي چې د سولې خبرو کنګل هم مات شي. د ورسپانی په باور د دې وخت را رسیدلی چې دوی په خپلو کې سره کینی او د هیواد په مهمو مسایلو سره بحث وکړي. سرمقاله لیکونکی لیکلي که داسې ونه شي نو د بې اعتمادیو ګراف به لوړ او ستونزې به لا پراخې شي. او اسلام ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس په حواله لیکلي چې نړیوال باید د هغو جنایتونو